بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
ده هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپل الله تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زب تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری ما کوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو چې هر ځکه زموږه غوړې زموږ لمینه خلوص نه ډک سلامونه قبول کړي. دا د زیب شاهین خاغلی ماجد دورانی او زما نور ملګری د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غوی د میاشتې 8 ده چې د 1422 هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د اپریل له 28 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري چې په کې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د ویانا خبرې اترې د خوندونو تر څنګه پرمختګ تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو بل خاص پروګرام درته نشر کړو. له دې نه پس به هنداره پروګرام کې له افغاني سیاسي فعالې میرمن فتانه گیلانی او افغان کارپیژان دی محمد انور سلطانی سره په شوروي باندې د افغان مجاهدینو د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت وغږیږو. او په اخر کې به ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر روحانی وویل جنرال سلیمانی په سیمه کې د صهیونستانو او امریکې د سیسه ناکامه کړه. د ایران د اسلامي شورا مشر په سیمه کې د بهرنیو پوځیانو شتون د ګواښ او ناامنۍ سبب وباله. افغان ولسمشر وایي د صلح لپاره یو واحد غږ او یووالي ته ضرورت دی. او د مزار شریف ځوانانو په افغانستان کې له صلح په ملاتړ کې لاریون کړی دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل جنرال سلیمانی هغه کس و چې په سیمه کې د صهیونستانو امریکې دسیسه ناکامه کړه او په سیمه کې په بهرني سیاست کې زموږ لپاره یو ډېر غوره صلاحکار و. ډاکټر حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې دې ته په اشاره سره چې اوس د اسرایلي رژیم د سیمې د مرتجهینو او د امریکې د توندلارو د غوسه کېدو دوران د زیاته کړه هغه لار چې هغوی اټکل کړې وه ګډوډه شوه. ترامپ د امریکې یوازینی ولسمشر و چې د صهیونستانو لپاره مزدوري او نوکری وکړه. البته د امریکې نور ولسمشرانو هم له صهیونستانو سره ملګرتیا او د هغوی ملاتړ کړی دی خو د ترامپ په شانې مزدوري نه وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دوام کې وویل هغه څوک چې ترامپ یې ولمسو چې له برجامه اوزي صهیونستان وو. قدس شریف ته د پایتخت د منتقلولو ماجرا د صهیونستانو جنایت وو. د فلسطین په بهانه له ځینو نړیوالو ادارو څخه په وتلو کې د صهیونستانو لمسون او د هغوی فرمان رول لره. روحانی زیاته کړه د جنرال سلیمانی له شهادت واقعیا هم د صهیونستانو کار وو. که څه هم قاتل او عامل ټرمپ وو خو هغه څوک چې د پردې شاته یې ګواښ وکړ چې هغه ستر جرنیل چې د سیمې په ګټه یې خپل ټول عمر تیر کړ ووژل شي صهیونستانو. روحانی د دې په بیانولو سره چې نن د ایران د ملت په کامیابیو د صهیونست رژیم د سیمې د مرتجهینو او امریکې د غوسه کېدو ورځ ده وویل نن هغوی غوسه دي چې ټول هغه هر څه چې د 4 کلونو په دسیسې سره پلان کړي او له لاسه یې ورکړي دي ټول 4 جمع 1 ډله او حتی امریکا پوره پوهېدلی دي چې د نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د ایران د حقانیت په وړاندې له تسلیمېدو نه بغیر بل لار نه لري او په کار دی غاړه ورته کېږدي.
محمد جواد ظریف د اشماتې د جنرال سلیمانی د میړانې په وجه وبلله. د ایران خارجه وزیر وویل که په افغانستان او عراق کې صلح ټینګه شوې او د اشتراکګرۍ ماتې خوړلې ده، نو له هر څه زیات د جنرال قاسم سلیمانی د هوښیاري او میړانې په وجه ده. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې محمد جواد ظریف وویل بغداد ته په رسیدو سره یو ځل بیا د خپل پخوانی دوست او لویاړه ډک شهید جنرال الحاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس او د هغوی د ملګرو د شهادت ځای ته حاضر شوم او یو ځل بیا مې د ټرمپ د جنایتکارانه پست او له مایوسۍ ډک سمبول تر څنګه د دې خاورې په میړنیو اتلانو ویاړ وکړ. ظریف واضح کړه له الحاج قاسم سلیمانی سره زما د ژورې دوستۍ او ملګرتیا ویاړ له دوو لسیزو راهیسې دوام لرلې او د هغه تر شهادته زموږ د زړه او کار تعلق نه یوازې پیکه نه شه بلکې تل یې ژورتیا پیدا کړې ده. نه یوازې نن او د ایران د ستر ولس په مخ کې بلکې له تیرو دوو لسیزو نه په زیاته موده کې مې د هیواد په داخل کې یا بهر کې د بندو دروازو شاته یا په ډاګه په نړۍ کې د شهید سلیمانی د ټینګتیا، انسانیت، صلح غوښتنې او شجاعت غږونه کړي دي او بیا بیا مې یادونه کړې ده چې که په افغانستان او عراق کې صلح ټینګه شوې ده او که د داعش ترهګرۍ ماتې خوړلې ده، نو له هر څه زیاته د جنرال سلیمانی د هوښیارۍ، میړانې او د دغو هیوادونو د خلکو د قربانیو او ایثار په وجه ده.
خبرونه لریډیو تهران اوري. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر په سیمه کې د بهرنیو او لسیمې د ورخوا پوځي ځواکونو شتون د ګواښ او نامنه سبب وبلو. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې محمد باقر قالیباف نن فارس خلیج زموږ کور نومې سیمینار کې په خپله وینا کې ویل فارس خلیج د ایران د ملت د ځیګر ټوټه ده او د میړنې ملت خپل ګران او د زړه سر اولادونه پکې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره قربان کړي دي. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر د هغو ټولو ساتونکو او سربازانو ته چې په دغه سیمه کې د هیواد او د نړۍ د دغې ډېرې مهمې سیمې د امنیت ساتونکي دي وویل د فارس خلیج ورځ زموږ لپاره مهمه ده، خو تر ټولو برمناک او ستر ورځ به هغه وخت زموږ لپاره وي چې له سیمې نه د ټولو بهرنیو پوځي ځواکونو د وتلو کتونکي شو. قالیباف فارس خلیج یوه حساسه، مهمه او ستراتیژیک سیمه وبلله. وی ویل نن په سیمه کې د بهرنیو پوځي ځواکونو هر ډول شتون نه یوازې د سیمې امنیت نه ساتي او نه مضبوطوي، بلکې په سیمه کې د ګواښ او نامنه سبب دی. قالیباف زیاته کړه د بهرنیو پوځي ځواکونو شتون چې په سر کې امریکا ده د سیمې او له سیمې نه په بهر کې د امنیت د ګډوډېدو او پکې د اقتصادي فرصتونو د ختمېدو سبب شوي دي.
د افغانستان ولسمشر د صلح لپاره یو واحد غږ او یووالی ضروری بللی دی. ارګوای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مجاهدینو د بریا نه ویشتمې کلیزې په مناسبت ځانګړي پیغام کې د مبارکې ترڅنګ له افغانانو د صلح لپاره د یووالی غوښتنه کړې. افغان ولسمشر زیاته کړه اړتیا ده چې له تیرو ترخو تجربو په ګټې اخیستنې د صلح پروسې په مدیریت کې له تدبیره کار واخیستل شي. نوموړي زیاته کړه دا چې په جهاد کې د خلکو د بریا راز د دوی یووالی او ملي وحدت و، نو د صلح په پروسه کې هم یو واحد غږ او یووالي ته ضرورت شته دی. جمهور رئیس زیاتوي د افغانستان ولس له بده مرغه د جهاد تر بریا وروسته داسې سختې او ترخې ورځې تجربه کړې چې د بریا خوند یې تریخ کړ. د ده په خبره افغانستان او د نړۍ د مجاهدینو له بریا وروسته د بیا رغونې او همکارۍ او زرین فرصتونه وبایلل او دا غفلت د دې سبب شو چې افغانستان امنیتي، سیاسي او ټولنیز بحران ته لاړ شي او اوږده موده په بین المللي انزوا کې پاتې شي. ولسمشر طالبانو ته په خطاب کې وویل تیرو تجربو ته په کتو طالبان باید د افغانستان راتلونکي په اړه فکر وکړي او د تاوتریخوالي، ګډوډۍ او پر ځای د خلکو غوښتنو ته غاړه کېږدي او خپل سیاسي اهداف دې له ډیموکراټیکو لارو ترلاسه کړي.
په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي او مرګ ژوبلې رامنځته کړي دي. په دې اړه له غزنی نه زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ورځ په ورځ زور اخلي. له تیر دوی ورځې راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ویندیانو رسنیو ته د پیغامونو استولو په اساس دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن مخکې له غرمې په یوه ټویټر پیغام کې لیکلي چې د غزنی ولایت مرکز اړوند ارزو سیمه کې د افغان ځواکونو درې پوستې نیول شوي او افغان ځواکونو ته هم امر ژوبله اوښتی. خو د غزنی ولایت د والي ویان واحد الله جمعزاده بیا تهران اډوی ته د طالبانو دا خبره ردوي او وایي چې لومړی په یاده سیمه او بیا په ټولو ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل شوي او له تېرې ورځې راهیسې په یاده سیمه کې نه ویشتنو وسلوالو ته امر ژوبله اوښتی.
له تېرې ورځې را په دې خوا د وسلوالو طالبانو د شتون څخه د پاکسازي پر مخ تصفیوي عملیات شروع شوي دي چې دغه عملیات اوس پیلن د غزنی ولایت مرکز اړوند په ځینو ساحو کې دي. له هغه وروسته بیا ولسوالیو ته غځیږي چې تر دا مهاله پورې تقریبا 900 تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دغه مرګ ژوبله د غزنی ولایت مرکز اړوند د ارزو کوچني ارزو او لوی ارزو پر سیمه کې شوي ده چې دغه نن شپه هوایي ځواکونه ویستې دي. له ډلې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان شوي دي. د غیاړوند یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي.
باید ویل شي چې له تیرو دوو میاشتو را په دې خوا په غزنی کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی او ډېری غزنی میشتې له خپلو سیمو څخه بې ځای کېدو ته اړ شوي دي. نایت الافغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د مزار شریف ګڼ شمېر ځوانانو او عامه خلکو د غوی د میاشتې د اتمې او په کمیونیسټو باندې د کامیابۍ د کلیزې په مناسبت په افغانستان کې د صلح، جمهوریت او دایمي ډزبندۍ له پروسې په ملاتړ کې لاریون وکړ. د افغان اوا خبري اژانس رپورټ له مخې نن په مزار شریف ښار کې د دغه خار خاریزو ځوانانو، مدني فعالانو او د خلکو مختلفو پرګنو په رضاکارانه توګه د غلاریون وکړ. په یادلارون کې ګډون کوونکو مونږ صلح غواړو او له صلح او امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوو شعارونو په ورکولو او د پلاسونو کې د افغانستان د بیرغونو په اوچتولو سره له فردوسي چوک نه تر مبارکې روزې پورې لاریون وکړ. د دغه رپورټ له مخې له دغه لاریون په آخر کې په افغانستان کې له صلح، جمهوریت او دایمي ډزبندۍ څخه په ملاتړ کې یو پریکړه لیک هم صادر شوی دی.
پاکستانی رسنیو ویل په تفتان پوله هیڅ خار کې له ایران د پاکستان ګډ پوله اتړلې شو. د ډان نیوز خبری سایټ د رپورټ لمخې د پاکستان پوله هیڅ چارواکو نن د کورونا وایرس د خپرېدو په وجه په تفتان میرجا وسیمه کې د دغه هیواد او ایران ګډ پوله د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه رپورټ لمخې د پاکستان پوله ساتونکو افسرانو ویل د ایران حکومت فیصله کړې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس له زیاتېدو وروسته په 0.0 پولیز سیمه کې د مسافرانو تګ راتګ تر بلې اطلاع پورې منع کړی دی. د خبری سرچینو لمخې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې د مسافرانو تګ راتګ د منع کېدو باوجود به د ایران او پاکستان ترمنځ تجارتي فعالیتونه د روغتیايي ادارو تر څارنې لاندې دوام عمومي. د ډان نیوز د رپورټ لمخې په اوس حال کې یوازې ایرانی سوداګر د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې د تګ راتګ او سامانونو انتقال اجازه لري او ایران ته د پاکستاني سوداګرو راتګ منع کړی شوی دی. له دې درې ورځې مخکې په کورونا د اخته کسانو زیاتېدو په استناد سره له پاکستانه ایران ته د مستقیم او غیر مستقیم الوتنو هم منع کړی شوی دی.
پاکستان به د ضرورت په صورت کې له ایران اکسیجن واردوي. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر په دغه هیواد کې د بحران د راڅرګندېدو په صورت کې له ایران او چین څخه د اکسیجن د واردولو خبر ورکړی. فواد چودری په یو خبری کانفرنس کې په پاکستان کې د کورونا د وروستي حالت او په دغه هیواد کې د معالجاتي سیستم د ضرورتونو په بیانولو سره وویل په پاکستان کې د اکسیجن د دوه برابره تولید باوجود د کورونا د زیاتېدونکي بهیر د دوام په وجه تولید شوی 90% اکسیجن استعمالیږي.
او د ایران د روغتیا ادارې په 13 غنټو کې په کورونا له اخته کسانو څخه د 444 تنو د مړینې خبر ورکړل. د یو نادر رپورټ له مخې ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا ادارې نن د یوې خبرتیا په خپرولو سره اعلان وکړ چې په 13 غنټو کې د کورونا له کبله د 444 نورو کسانو په مړینې سره په هیواد کې د دغو وایرسو له کبله د مړو شمېر 9,650 تنو ته رسیدلی دی. د دغه خبرتیا لمخې د پریکند تشخیص معیارونو لمخې په 13 غنټو کې په هیواد کې 22,012 نور کسان په کووېډ-19 بیماری اخته شوي چې له هغو 3,418 کسان په روغتونونو کې داخل کړي شوي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د ویانا خبرې اترې د خندونو تر څنګه پرمختګ دا زموږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ساسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران اسلامي جمهوریت له برجامې ټیم موافقې څخه د امریکې د وتلو په دغه موافقه کې د اروپایي لورو د ژمنو نه اجرا کېدو پر د عمل کې د ایران د ملت ګټو د ساتلو او بندیزونو د ختمولو لپاره ستراتیژیک اقدام د قانون په اجرا کولو سره په دې لړ کې یو شمېر تلافي کېدونکي اقدامات ترسره کړي دي. په عین حال کې د ایران مقصد د یو اعتماد جوړونکي سند په توګه د برجامې ټیمې موافقې ساتنه ده. په همدې تګلارې سره د ایران او څلور جمع یو ډلې د مدیرانو او سیاسي مرستیالانو په سطح د برجام د ګډ کمیشن غونډه او همدارنګ د کارپیژاندو غونډه په ویانا کې روانه ده. د ویانا د خبرو اترو د کار او هدف پروګرام سرګندې د امریکې بندیزونه په کار دي ټول ختم کړي شي او راستي ازماینه وشي او له دې مرحلې وروسته ایران چمتووالی لري چې خپل تلافي کوونکي اقدامات ادروی او برجامی ژمنو ته راوګرځي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی پرون په ویانا کې د برجامې ټیم موافقې د ګډ کمیشن د غونډې له ختمېدو وروسته دغه ټکي ته په اشاره سره له پریس ټي وي سره په مرکه کې وویل، هغه ټول بندیزونه چې د برجامې ټیم موافقې له اجرایي کېدو وروسته لګېدلې دي، که هغه د اوباما په دوره کې وي او که د ټرمپ په دوره کې وي، په کار دې ختم کړي شي. همدارنګ د ایټمی او د بندیزونو د ختمولو په دوه کار ډلو کې د پرمختګ خبر ورکړ، دغه کار ډلې به لیکلو ته واردې شي. عراقچی په عین حال کې د ګډ کمیشن د درېمې کار ډلې په اهمیت باندې په تاکید سره چې نن یې په ویانا کې کار شروع کړی دی وویل، د دغه کار ډلې دندې د راستي ازماینې او د وخت د مودې د څرنګوالي له څېړنې نه علاوه به د خپلو ژمنو ترسره کولو لپاره د ټولو لورو اقدامات او د هغو مهالویش ټاکل وي. د ایران د خارجه وزیر د مرستیال له څرګندونو دا مطلب اخیستی شو چې خبرې اترې د قبول وړ نتیجو ته نږدې شوي دي، خو په کار نه دی خبرې اترې له حد زیاتې اوږدې او ستومانه کوونکې شي. تجربې ښودلې ده چې د خبرو اترو لپاره خبرې اترې د برجام د کار د غوټې له پرانستې سره هیڅ مرسته نشي کولی. په ویانا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي استازي او سفیر کاظم غریب آبادی تیره هفته په دې لړ کې وویل، د ایران د مذاکراتي ټیم دریس هغه اصول دي چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا په دې لړ کې د نظام د سیاست په توګه ټاکل شوی دي. د برجامې ټیم موافقې په اړه د ایران دریس روښانه بېله حاشیه او په دغه موافقې کې د ایران له حقوقو سره سمون خوري، نو ځکه د برجام احیا کول مخنه والو ځکه د برجام یا کول د ټولو بندیزونو لری کولو نه بغیر سب بل لار نه لري. د ایران په خلاف د تقریبا یو سل شپږ سوه بندیزونو د ځوړند حالت کې راوستل یو داسې اصلي ګام دی چې په کار د امریکې لخوا اوچت کړی شي. دغو مسایلو او تیرو چلندونو ته په پام سره د خبرو اترو د نتیجې دقیق اجازهونه هم هغه شان ګران ښکاري. هغه لار چې په ویانا کې تعقیبیږي په داسې حالاتو کې نتیجې ته رسیدی شي چې د مقابل لوري لخوا یوه مضبوطه اراده شتون لري. هغه څه چې د ویانا د خبرو اترو د کامیابۍ لپاره ټاکونکي دي، د مقابل لوري لخوا په برجامي قولونو او وعدو کې له لاسه تللي اعتماد د بحالولو لپاره عملي اقدامات دي.
د تهران اډو ډیرو قدرنو اوردونکو د روژې په مبارک میاش کې استاسو د تعتونو او عبادتونو د قبلي د په دعا سره د خبرونه په دې برخه کې د روژې د احکام په حق له پاکستان لا تکړه عالم مولانا شیدا حسین جعفری وینا او تاسو پام راغړو چې د روژې زن نور احکام مونږ ته بیانې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغ ورځې چغو کې روژه ستل حرام دی. ټولو نه پہلا ورځ عید الفطر والا ورځ دی، اندیشان عید قربان والا ورځ دی، او بل آغ ورځ درې ورځې چغه انسان منا کې موجود وی، ولسم دولسم دیارلسم ذی الحجه کې روژه ستل انسان باندې حرام دی. اندیشان کچیر انسان نظر وکی چې زه به گناه کوم، او کچیر گناه وکړله نو غی ورځی هغه روژه سده نظر دی دی والا حرام دی، بتیل دی دی ورځی روژه ستنه دی لپاره حرام دی. کچیر چوکوی چې زه د سکوت والا روژه ستام، یعنی چا سره زه خبرې نکوم، زبان مو بندوی، هغه روژه ستله هم حرام دی. اندیشان یو روژه کچیر انسان وی چې زه به دوی ورځی مسلسل روژه ستام، منځ کې به زه تشه نخورم، افطار به زه نکوم، دا روژه هم ستره دی حرام دی. اندیشانه د شعبان اخیری ورځی روژه ستنه دی نیت سره چې د رمضان پیله ورځ دی، د دی ولا ورځی روژه ستله هم انسان باندې حرامه کیږي. بل یو کوم شی دی غدا دی چې کچیر د بچی والا هغه مستحب روژه چغه کچیر وسطی غواجی نه د پلار و مور اذیت کیږي، نو د دی والا د دی روژه ستله هم حرام دی چې پلار ورته اجازت نه وي. اندیشانه د هغه خدی والا مستحب روژه کچیر شوهر ورته میړه ورته اجازت نه وي، منع کړی وي، نو دی روژه ست دی روژه ورځې روژه ستله هم انسان باندې حرام کیږي. یا هغه روژه د خدی والا څنګه مستحب دی ثواب لري، خو کچیر هغه روژه غوستی غیر روژه وجنه د غیر شوهر والا حق غ ختمیږي، هغه د شوهر حق نه پوره کیږي، دی ورځې روژه ستله هم شریعت کې حرام دی. د ټوله هغه ورځې وي چې دی ورځو کې انسان روژه نشي ستله، کچیر وستله کاری بتیل انجام که دغه ولا روژه صحیح نه دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ مسلمان چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا ګورونو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومنئ، په دې هیله چې د روژې په مبارکې میاشتې کې مو تر اوسه د خدای تعالی عبادتونه او اطاعتونه کړي وي. په هنداره پروګرام کې د افغانستان له یوې بلې مسلې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن د ثور اتمه نیټه ده. تاسو ته معلومه ده چې د 1950 کال د ثور په اوومه نیټه کمیونیستي کودتا په افغانستان کې د شوروي د سره پوځ د یرغل لپاره زمینه برابره کړه، او د 1950 کال د جدي په اتمه د شوروي سره پوځ په افغانستان برید وکړ. په دغه حمله سره د افغانستان د مسلمان ولس مقاومت چې له کودتا وروسته پیل شوی و لا هم ګړندی شو، او د افغانستان مجاهد ولس وتوانید په خپل مقاومت سره 9 کال وروسته د 1960 کال د واغی پشپګوشتمه روسی پوځیان د لسګونو زرو پوځیانو له وجل کېدو او جوبلې دوه ورسته له افغانستانه وتلو ته مجبور کړی. د شوروي پوځ له وتلو ورسته د نجیب الله حکومت د 1901 کال تر ثور میاشتې پورې پاتې شو، خو د ثور په اتمه یعنی نن ورځ د هغه دولت هم سکوت وکړ، او د صبغت الله مجددي په مشرۍ د مجاهدینو انتقالي حکومت په افغانستان کې قدرت په واسل کې واخسته. له دې وروسته چې د مجاهدو ډلو ترمنځ کوم جنګونه وو هغه ټولو ته معلوم دي. بیا ورپسې د طالبانو دوره وه، او نن هم په افغانستان کې دا د جنگ روان دی. مونږ به نن په هندار پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچو چې هغه کوم عوامل وو چې افغان مجاهد ولس د دنیا هغه لوی زبرځواک یعنی شوروي د جنگ په میدان کې راو پرځو خو په خپلو کې بیا سره جوړ نشول او په سیاسي ډګر کې یې ماته وخوړه او له امله یې افغانستان په بدبختیو اخته شو. دغه بدبختیو دوام وکړ او نن چې له افغانستانه بیا بهرني پوځیان په راتلونکو سو میاشتو کې روان دي، افغانانو ته څه کول پکار دي چې دغه شان حالات بیا هم تکرار نشي؟ په دغه شان مسایلو د افغانستان د دوو شخصیتونو د دغه هیواد د سیاسي مدني فعالې میرمن فتانه ګیلانی او پوځي سیاسي کارپوه ښاغلي محمد انور سلطانی نظرونه درته وړاندې کیږي. ستاسو ملګرتیا په هیله یو لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د میرمن فتانه ګیلانی په خبرو سره پیلوو چې د افغانستان سیاسي مدني فعاله ده. میرمن فتانه ګیلانی نن د سور اتمه نیټه ده، تاسو ته پته ده چې دا هغه ورځ ده چې په افغانستان کې د مجاهدینو چې کوم هغه مجاهدتونه وو هغه کامیاب شول او حکومت یې په لاس کې واخیسته. خو د هغې نه وروسته مو ولیدو چې په افغانستان کې د بحران یوه بله مرحله پیل شوه. تاسو دا راته ووایئ چې هغه کوم عوامل وو چې افغان مجاهد ولس د دنیا لوی زبرځواک ته د جنگ په میدان کې ماته ورکړه خو په خپلو کې سره جوړ نشول او په سیاسي ډګر کې یا د میز په سر یې ماته وخوړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هغه ځای نه چې ما ته معلوم دي او ما خپله تولیدل د افغانانو پرمنځ کې یو اتفاق یا وحدت موجود و او بلا د افغانانو عقیده وو چې ټول افغانان په یو عقیده کې په یو وحدت کې په یو لار کې ټول یو ځای شو او جهاد اعلان کوه او یو ستر قدرت چې روسانو هغه هغې ته ماتې ورکو. همدا افغانان پرمنځ کې اتحاد اتفاق او عقیده و ایمان دومره زیات مضبوط و چې دوی کامیاب شو. ولی متاسفانه چې کله زما په یاد راځي چې کله خارجیان لکه غربي ملکونه چې مخې افغانستان طرف نه وکړو او افغانستان نه وغوښتل چې مونږ تاسو ته کومک کوو، همدا وخت د جهاد او د اتفاقي او د بې نظمي د جبهات پر منځ هغه بوی رالو. د هغې خدمت نوم کې چې کله غربیان داخل شو همدا و چې د مجاهدینو او د ځینو قومندانانو پر منځ کې د اتفاقي او بې نظمي پر منځ رالو. زه په دې ځای کې ډېره زیاته افسوس خورم د د جهادي مشرانو نه چې د دوی په لاس کې یو منظم برنامه نه و چې هغې کله چې حکومت داری شروع کړي ټول په یو موافقه سره یو آواز کې مثلا یو حکومت دوی جوړ کړی وو. لکه همداسې چې اوس بې نظمي او بې اتفاقي دي همداسې بې اتفاقي وو. همدا و چې طالبان تحریک رالو د سولې په نوم کې او دا ټول نوی فیصد د افغانستان خاوره د طالبان په لاس کې وو. مواد مخدر نه و، امنیت و، او ځینې نورو یعنی تغییرات رالو. لکه مثلا هغه وخت ښځه باندې ډېر ظلم و د تنظیمي جنګونو پر منځ کې او امن نه و، مثلا مواد مخدر نه و، دا شیونه ټول بند شو. اوس افغانان ته یو قسم فریب ورکو د سولې په نوم راوچته شو او اوس دا شل کال دی چې جنګېږي.
د افغانستان مجاهد ولس خو ډیره باتوري وکړه او روسان یې مات کړل، خو له هغې نه وروسته ګورو چې افغان جهادي مشران په خپلو کې سره ښکیل شو او افغانستان د بحران په یوې نوې مرحلې کې داخل شو. هغه کوم عوامل وو، داسې داخلي یا بهرني عوامل، چې افغان مشران و نه توانېدل په خپلو کې سره متحد پاتې شي او د افغانستان خلکو ته له یو اوږده جنګ وروسته سوله او امنیت په ډاله کې راوړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل عامل دا و چې کله جهاد کامیاب شو د پاکستان او د امریکې مابین کے دگا پیساب مسلات رانا گئے پاکستان گختل چپ افغانستان کی یو اسلامی مختجر نظام د پاکستان په حمایت باندې دا د منځنۍ اسیا په دې زړه کې دا راجوړ شي. خو امریکې ورته ویلی چې دلته اسلامیت د سیمې دپاره چې شوروي ړنګ دا یو ضرر او خطر دی، نو هغې غوښتل چې دا نظام باید ملیګرا او اقلیتونو او کمزورو عناصرو ته ورکړي. دغه بېاتفاقي د دې باعث شوله چې ویلیام کیری د امریکې په حساب د هغه وخته استازی د ضیاء الحق سره په مسایلو کې د مشکل سره مخامخ شو او ضیاء الحق یې په هوا کې د خپل سفیر سره والوزاوه. دا هغه نزاکتونه وو چې امریکې نه غوښتل چې په افغانستان کې یو مقتدر اسلامي نظام راشي، همغه وو چې د مشرانو او د قومندانانو د مجاهدینو مابین کې تفرقه واچوله، همغه وو چې همدغه خالیګاه د امریکې په مشوره باندې د طالبانو په راتګ کې د طالبانو د نظام دپاره زمینه سازي د انګلستان او د پاکستان او د اماراتو او د عربستان په مشوره باندې د طالبانو د حرکت دپاره چې دا پارتیکیزم او دا کورنۍ جنگ دا د منځه ویشي. نو دغه لوبه په دغه ځای کې راشروع شوله چې د افغانستان مجاهدینو ونه شو کړی چې د یو واحدې قومندې لاندې د افغانستان راتلونکی تعریف کړي. دا یو دلیل. دویم دا دلیل و چې د افغانستان مجاهدینو په دې څوارلسو کالو د جهاد کې د 1950 کال نه دی بلل چې دی د شوروي اتحاد د یرغل په څنګ کې په شپږم د جدي دا کوچ یې وکړه. دی وو نظامي او سیاسي او اداري کادرونه ونه روزل او د واحد ادارې دپاره یې ځان اماده نه کړه. هر تنظیم د هغه وخت د صدراعظم په مشوره باندې چې هغه دغه په حساب دا د مسلم دک نواز پارټۍ مشر نواز شریف وو د داسې یوه طرحه په راولټنډۍ کې ورکړله چې هر تنظیم دې جدا جدا د خپل قطاعات خپل دغه وساتي. د هغوی پلان دا و چې دا لښکرې به ازربایجان او ارمنستان ته نږدې او خپل لاس به منځنۍ اسیا ته ورسوي. دا بل عوامل و. درېم عوامل چې شوروي لښکرو ماته خوړلې وه، هغې و د شمال اتحاد په زړه کې مسعود او د فهیم او د ډاکټر عبدالله او د نورو په ادرس باندې دغه نظام په شکل د اشکالو د هندوستان تر مشورې باندې ثبوتاش کاوه چې دلته یو داسې نظام راشي چې هغه یو روس پلوه او په حساب نظام وي. دغه عوامل د دې باعث شوي چې د اتم د ثور ثمره د اووم د ثور نه بدتره شوله، نظام متلاشي شو او د شهیدانو وینو ته سپک وکتل شلو چې تاوان یې تر دې دمه پورې د افغان ولس ورکوي.
ډېره مننه کوو د محمد انور سلطانی صاحب. یوه لنډه شان د ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ پروګرامونه پکې تعقیبولی شي. که د افغانستان نننۍ حالاتو ته وګورو، نن بیا تقریبا هم هغه شان حالات دي. امریکا او ناتو ځواکونو ویلي چې تر ستمبر به له افغانستانه ووځي او افغانستان به په خپل افغانانو ته پرېږدي. دلته به د میرمن فتانه ګیلانی نه دا پوښتنه وکړو چې تاسو د افغانستان د ډلو تیرو خپلمنځیو جنګونو او ترخو تجربو ته په پام سره څه فکر کوئ؟ آیا دا ځل به افغان مشران له تیرو ترخو تجربو درس اخیستی وي او وبکړی شي په یو واحد مرکزي حکومت راټول او په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي؟
ما په نظر کې ناتو او امریکا په افغانستان کې ماته وخوړ او دا قدرتونه چې په دنیا کې وینم ډېر مغرور شوه، دا ډېر مغرور دی او یو فقیر ملک ته عمله کوي، راځي او وژني یا یو شی کوي بل شی کوي او هیڅ دومکې ته نه ګوري، فقط آسمان ته ګوري. او امریکا او ناتو دومره په غرور رالو او دوی وعده کړو دروغ وویل چې مون سولې د پاره کار کوو، مګر متاسفانه چې دوی دروغ وویل خدای دوی ته وشرمول او دواړه په افغانستان ماته وخوړ. زمون مشران هیڅ تغییر کړی نه دی، یعنی ډېر زیات شرمیږم، ډېر زیات شرمیږم، ډېر افسوس کوم چې انسان باید ځان اصلاح کړي. او مګر متاسفانه زمون مشران تر اوس نه ځانونه اصلاح کړی نه دي، همداسې چې خودغرض او خودخواه او جاه طلب دو همدغه څه دي. زه د طالبانو نه مستقیم خواهش کوم چې کوشش وکړي چې نور افغان وژنه بند کړي او راشي د سولې په میدان کې خبرې به وکړي افغانانو سره، او یو لار پیدا کړي چې خدای ناخواسته د خان جنگي یا بیا یو وره نور شروع نشي. قومي ټیکداران چې په افغانستان دي هغه ټول مسله دي، ټول مجهز دي، ټول اسلحه لري، او زیری کوم چې بیا خانه جنگي شروع نشي، مګر دا خانه جنگي ډیر خطرناک خانه جنگي به وي.
دا میرمن فتانه گیلانی ډیره ډیره مننه کوو. هم دا پښتنه به د خاغلی محمد انور سلطانی نه وکړو. سلطانی صاحب، ستاسو څه خیال دی، آیا اوس چې بهرني ځواکونه بیا له افغانستانه پر راتلونکو څو میاشتو کې وځي، آیا افغان مشرانو به له تیرو تجربو درس اخیستی وي، په یو واحد مرکز به راټول شي، او کنه بیا به هم د تیر په شان خپل منځي جنگونه او د افغانانو د وینې بهیدل دوام وکړي؟
جناب ګرانی صاحب، د دین مخکې زین دا تشریح کوم چې جمعه مخکې د انګریز حکومت ویلې چې موږ باید خپل باغ لا ضروري ډیپلوماټان د افغانستان نه وباسو، او پرونه امریکای دا اعلان وکړ چې موږ باغ ډیپلوماټان د افغانستان نه وباسو. د دې خبرې په معنا کې دا درې نقطې پرتې دي. اول، چې امریکا او انګلیس دا دی وی خوا طالب ته دا چانس ورک چې وروره په کابل کې نامې ده، د دې نام نه هغه مسول تاسو یاستې، نو چې تاسو یاستې نو تاسو په دې باندې دا ډاډه اوسئ کې چې موږ تاسو سره په انډیوالۍ کې ولاړ یو، تاسو ته به امتیازات زه درکوم. کابل کې دا وښودل چې وروره دا دلته ته به د طالب امتیازات منی کنی منی، دغه زما سفارت ته او زما کارکون ته او د انګلیس سفارت ته او ناټو ته دا خطر دی. موږ چې وتلو ګډوډي راځي، افغانستان حکومت په دې باندې دغه په حساب مصرفه کړه. د سیمې هیوادونو ته دا سیګنال امریکای ورته او انګلیس ورته چې وروره زموږ وجود په افغانستان کې ضروري او حتمی په دې باندې دی چې دا اوس زما پښتون کې زما ډیپلومات ترور اختناق سره مخامخ دی، نو که سبا زه پاتې کېږم دغه زما دلایل او قرائن دي. دا هغه څه دي چې دا د انګریزانو او د امریکایانو د ګریډ ګیم د یوې برخې په شکل باندې دا درې واړه سوالونه هم طالب ته ورکړه، مې کابل حکومت ته او مې د سیمې هیوادونو ته. راځم استاد سوال په ځواب کې په مشخص ډول داسې ویلی شم چې هغه حالت ځکه نه راځي چې اوس د افغانستانه وسلوال پوځ د دې جوګه دی چې د ځان نه دفاع وکړي په دې شرط چې تمویل شي، او د دې تر څنګ ولس هغه پرونی ولس نه دی، ټول د احادیث او د قرآن نه خبر دی. هغه وخت خو طالبانو په لامده شکل باندې اسلام تطبیق کړ، دلته د پاتک سالارۍ مخه وړله، دلته د هیواد یو کاوه. نو هر حکم چې وکړ هغه د ولس دپاره په حساب د یو قانون په شکل و. اوس ولس د قرآن نه خبر دی، د احادیث نه خبر دی، طالب په هغه شکل باندې یا د شلو کالو دغه متمدنی حالت بعد دی ولس لپاره په قلم قلمي ډګر کې، فرهنګي ډګر کې، سیاسي ډګر کې او اقتصادي ډګر کې یو خاص بدلون تعریفوي. دا ولس هم دې ته آمادن ده چې طالب دې مکمل په ځان باندې په حساب وګ باندې کړي او درې تسلیم کړي. د بلې خوا د سیمې هیوادونه او دغه په حساب دې هم نه غواړي طالب په امارت باندې شکل باندې دی وطن ترې شل منځنۍ اسیا هم دا کوشش کوي چې دغه حالت را نشي د هغه هم په دې مشکل کې پراته دي. په چین کې سینډیان ایالت کې د یوغور مسلمانان دي، او هغه کې چین هم کوشش کوي چې په افغانستان کې په استخباراتي هم جوړ کې تر څو د هغه یوغوریانو د مهاجرینو هغه قالو قام دلته وتی هغه هم دې حالت د طالبانو ته خوشاله نه دي. دغه ته په کتو نسیمه غواړي چې پدیشی منطقه کې ګډوډی راشي او نه پاکستان ګټ به تسلیمي کې پاکستان غواړي چې وسه د غشل تعالی خدالو به په طالب سره په دشمنه باندې والے چې وکړه اوله چې امریکا نه افریقا نه دغه په شکل ګټه واغسله به یوستا او طالب به ختم شو روسه طالب ته امیر کې چې طالب ته پرام یو راتلونکي ادرس طالب کې دا ټول ته پکاتو امریکا هم نه غواړي چې افغانستان به سرنوشت پری دی تنها مانوری دی فشار لري په کابل حکومت او په طالب او د سیمه په هیوادونو باندې چې هم په حساب معذرت سره ځان قهرمان وخی هم په حساب دواړه خواوې د یادري والا خواوې رد لاسه کی او هم په حساب د خپل ناکامۍ مخه ډب کی د غټول ته په کتو باندې هغه د نن سوا نیوم کلیزو چې د نجیب الله د حکومت په سقوط کې راپېښې شولې هغه پیښو ته چانس ډېر کم دی حالت کې نه دی
درنو محترم اوریدونکو له تهران ریډیو مو د سور د میاشتې د اتمې نیټې د افغان مجاهد ولس د مقاومت د کامیابۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان د دوو شخصیتونو میرمن فتانه ګیلانی او ښاغلی محمد انور سلطانی نظرونه له تهران ریډیو ووریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت سپانو تا کتنه
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو ګرانو مینوالو او خوږو روجاتیانو ورسپانو ته د کتنې لیبل تحلیلي پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم. لومړی له معمول سره سم د ایران ورسپانې او بیا کا په پای کې وښونو نورو ورسپانو ته به هم یواز غلنده کتنه وکړو. په نننی پروګرام کې ز جمیل بنگش له خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم. parstudy.com/ps زموږ د انټرنیټي سایټ درکته
رانو قدر منوریدونکو د تهران چاپ او ورځپاڼو نن په سر کې د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د نیکمرغه زوکړی مبارکي ویلې ده او ورپسې زیاتره ورځپاڼو د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف د غږیز فایل د خبرېدو په حق له بیلابیل خبرونه او لیکنې خبرې کړې دي. ابرار ورځپاڼې په دې حق له خپل اړومبي مخ د حکومت د ویاندوی خبره راخسته ده چې وایي ولسمشر حسن روحانی د ایران د اطلاعات او وزارت ته د ظریف د غږیز فایل د خبرونکو عواملو د پیژندلو او معلوماتو حکم ورک. هغه زیاته کړه چې هیڅوک د وطن له ټولو سربازانو سره د ظریف په دوستۍ او له معظم رهبرۍ په پیروي کې شک نشي کولای. لبلې خوا امریکای هم د ظریف خپور شوی غږیز فایل ته خبرګون خودلې ده. د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې د وروستیو پیښو په تیر بیا د ایران د خارجه وزیر د څرګندونو د یو غږیز فایل د خبرېدو په حق له د امریکای دریزونه تشریح کړل. نیټ پرایس وویل مونږ د هغو څیزونو په حق له چې ادعا کیږي لیک شوی دي هیڅ نظر نه ورکوو. تب ان یې صحت او دقت نشو تاییدولی او په دې وجه نیت نه لرو چې د دغه غږیز فایل په حق له نیخ په نیغه کوم نظر ورکړو. د امریکای د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری هم د خاغلی ظریف مرکې ته خبرګون ښودلې ده. جان کیری په دې حق له رپورټونه چې ګنی هغه پخوا په سوریې باندې د صهیونیستي رژیم د حملو په حق له ځینې معلومات ظریف ته ورکړي دي رد کړل.
ایزانو دا هم اطلاعات ورسپانه چې لا تهرانه چاپیږي. د نورو خبرونو ترڅنګ د ایران د روغتیا د وزیر خبرې راخستی چې وای ایران ته د هندي وایرس لار رسیدو اندیښمن یو. ډاکټر سعید نمکی هم دا شان ویلي چې د هیواد د واکسینیشن په دوهمه مرحله کې لا اتیا کالو د زیاتو مرکزان واکسین کیږي. هغه ویلي چې د ایران په جنوبي ولایتونو کې په لومړي ځل د جنوبي افریقا کرونا وایرس درې کیسونه لیدل شوي دي. دا شان د پارلیمان د روغتیا د کمیشن مشر حسین علي شهریاري ویلي چې ایران ته د هندي وایرس او د رسیدو د مخنیوي لپاره باید د هیواد مځکني هوایي او سمندري سرحدونه بند شي او یا داسې کنټرول او وڅارل شي چې د مسافرو یا سامان لري دغه وایرس ایران ته داخل نشي. د ورسپانې په یو بل خبر کې په ویانا کې د برجام د ګډ کمیشن د غونډې په حق له خبر کې د ایرانی پلاوی د مشر سید عباس عراقچی سرګندونه راخستی چې وایي د ایران خلاف د امریکای ټول باندیزونه د ختم شي. په خبر کې ویل شوی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال عراقچی بیگا په ویانا کې د اټمی تړون د ګډ کمیشن د غونډې له ختمې دا ورسته تهران پر ضد د امریکای د ټولو باندیزونو په ختمې دا ټینګار وکړ. اغلی عباس عراقچی لا پریس ٹی وی چینل سره په مرکه کې ویلی هغه ټول بندیز د ایټمی تړون د اجرایی کې دا ورسته په ایران لګیدلی کې هغه د امریکا د پخوانی ولسمشر اوباما په حکومت کې او کا د پخوانی ولسمشر ترامپ په حکومت کې باید لغوه شي. عراقچی د غراز د کاتسا په نوم د بایکاټونو په اکله هم ویل ایران د کاتسا په شمول د ټولو بایکاټونو په ختمې دا ټینګار لري. ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال عراقچی د غرض د امریکا او د ایران د اقداماتو د ترتیباتو په حق له موال شه د ایران د ریزوره نه دی بدل شو. امریکا باید ټول بندیزونه ختم کړي او ایران د امریکا د بندیزونو د ختمیدا د حقیقت د معلومولو ورسته خپل ټیم جمنو ته بیرته ورستنیږي. هغه له ایران سره د چین او د روسیې د دریزونو د یو شان په حق له هم رضایت څرګند کړ.
گرانو قدر من اوریدونکو اوس به د کیهان ورسپانه بهرنیو خبرونو ته یو از غلنده کتنه وکړو چې لیکي په معرب کې د یمن د تختیدلی حکومت تر ټولو ستر مرکز د انقلابیانو لاسته ورغی. د یمن پوز او ولسی مبارز ازواکونه وتوانیدل چې د معرب خار په لور د خپل پرمختګ په دوام کې د یمن د مستعفی حکومت د ازواکونو په تر ټولو ستر او مهم مرکز اتلعا الحمرا باندې تسلط پیدا کړی او د منصور حدیث ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واړوي. د بلې خوا د بشري حقوقو څارونکو ادارې په 214 مخونو مشتمل خپل رپورټ کې صهیونیستي رژیم یو اپارټاید رژیم وباله او د جزا له نړیوالې محکمې د اسرایلي چارواکو د محاکمه کولو غوښتنه وکړه. خو د قدس د نیواګر رژیم خارجه وزارت بیا د بشري حقوقو د څارونکو سازمان د رپورټ پر ردولو سره د بشری حقوقو دغه ارګان د یو اوږدمهاله اسرایلی ضد ایجنډا په لرلو تورن کړ. او د فلسطین د اسیرانو چارو ته د رسیدګي فلسطینی ارګان د بند او تفتیش په دوران کې د صهیونیستي رژیم پوځیانو لخوا د څو فلسطینی ځوانانو د بیرحمانه شکنجې یو رپورټ خپور کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې د نړۍ د یوولسو هیوادونو د بشري حقوقو کارپوهانو په امریکې کې د تور پوستو وجله د بشریت خلاف د جنایت مزداق بللې ده. اخوا په عراق کې د امریکایي پوځیانو د کاروانونو په لار کې د بیا بیا چودنو په دوام کې د عراق په جنوب کې په امریکایي نیواګرو باندې درې نورې چودنې وشوې خو امریکایانو یې له معمول سره سم جزئیات پټ وساتل.
ایزانو اوس هم بهرنی ورځپاڼې دوستانو په دغه بهرنی رسپانو کې هم لومړی زو فارن پالیسی دا فارن پالیسی خبرونه لګی چې افغانستان 15 لسیزه مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو لا مداخله پرته د نن ورځې په پرتله خورا خیل اړتا ویدلې وو، خو د دیموکراسي لسیزه ډیر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي اوس چې امریکایي او د ناتو ځواکونو لا د هیواد وتلو ته تیاری ډیر د پاخو عمر لرونکو افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوازلان د دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې و نسبتا ناصری ډیموکراسي د متحده ایالاتو یو بل کوم ستر ځواک له مداخله پرته په خپل جوړ شي و. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغه لسکلنې دوره یادونه کوي چې په 1923 کال کې پیل شو او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسي په لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوې اساسي قانون یې تصویب کړ چې داغه د کورنۍ واکې محدود او خلکو ته د فکر بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یو ماډرن پارلیمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال کې محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پایټکې کېښودو او د جمهوریت په اعلانولو سره یې ځان د لومړي ولسمشر په توګه ثبت کړ. دا چې واک ته د داود خان تر رسیدو وروسته 15 لسیزو کې څه پېښ شول، فارن پالیسي خپرونې وړاندې ځنو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کړې ده او د لیکنې پای داسې رانغړي. یو شمېر کسان لزانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څیر کسان اعدام شوي نه وي یا کمونیستي کو دیتا شوي نه وي، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې وو؟ که افغانستان د سرې جګړې قرباني شوي نه وي، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ په لاره به بریالی شوی وي؟
تهران رادیو بینوالو رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو. له ملتیا مو مننه کوو او تر بل پروګرامه اجازه غواړو.
روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.